سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د اوسادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینت به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړی. بینت پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلی چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. د راپور په یو برخه کې د طالبانو په زندانونو کې د ښځو د شکنجې او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمانی او سلولاس کسان په درو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلس ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي. طالبانو پروستوی کی په عام محضر کې تعزیری سزاګانې زیاتې کړې او پروستي مورید کې په غزنی کې دوه کسان د اخلاقي فساد په تور په نه درش درو وهلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوي بند کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر شذو د طالبانو نوې بندیزونه وغندل. ترودو د پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو وروستی حکم وحشتناک دی. د زیاته کړی چې په عام محضر کې د یو بل د ژغل اوریدو د افغان ښځو او نجونو منع کول له ټولنې څخه د هغوی د حذفولو یوه قصدي هڅه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی په وروستیو کې ویلي چې د بالغو ښځو لپاره د نورو بالغو ښځو د ژغ اوریدل حرام دي. حنفی وایي بالغ ښځې حق نه لري چې د نورو بالغو ښځو په مخ کې حتی الحمدلله او سبحان الله ووایي. د پرونیو خبروشیو رسمي شپیرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناهغښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4500 پناهغښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي. حال دا چې د 2023 میلادي کال په همدې موده کې دا شمیر یوازې 2000 و. جرمني په سنبلې میاشت کې هغه اتویشت افغان پناهغښتون کې چې جرمني چارواکو په جرمونو کې شکیل بللی وو افغانستان ته ولېژل. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال وو کسان وژلي دي. دا پیښه داسې وخت شوي چې د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د بل خوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخي په لبنان کې په تازه هوایي حملو کې لشتر لژه اته کسان وژل شوي دي. پرون پنځشنبه بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړ چې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د اسرائیل په یو چاپه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین او د هغوی د جنوبي کوریا سیالان پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دوی تر اوسه نه دي لیدلي چې دا سرتیری د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ځای پر ځای شوي وي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې دا کار وشي. د همدارز ویلي روسیا د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته د توپونو په ویشتلو، بې پیلوټ الوتکو او نورو برخو کې روزنه ورکوي. زموږ اخله آزادی رادیو اوري اسمت څاروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خړو نړیوال پروګرام وای اقلیمی بدلون د افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي.
سیلاب او وچکالی دواړه زیات شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي.
د سره صلیب او سره میاش نړیوال فدراسیون وای سیلونو سلګونه افغانان مړه کړي. کوچان شکایت لري چې د دوی دستونزو هم نه خوړل کیږي.
نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلی دي نو ورو رښنیانم ټول سینه بغل دي پراته کې پستر دي.
برازیل ته تللي افغانان د مهاجرت د ژوند له سختیو شکایت کوي. په ننګرهار کې یو ستر تفریحي مرکز جوړ شوی.
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په فارم کې نیول شوی دی. سره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره
دردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقلیمی بدلون د ناوړه اخیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اداري مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې د اقلیمی بدلون له کړکېچ څخه د هیواد هر ولایت اغیزمن شوی دی. د همدارس ویلي چې د اقلیمی بدلون اخیزو په افغانستان کې لوړه زیاته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د خړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې لوړ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د اقلیمی بدلون له کبله په هیواد کې لوړ زیاته شوې ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکي هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوې او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې له 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 10,000 کورونه او په زرګونو هکتاره کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه،
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړی چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیري او یا هم انکشافي پروژو نږدې دریمه برخه ودروي چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي، د خوراکي توکو سرچینې کمی کړي او پر زیانګالو کورونیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وی د اقلیمی بدلون له منفی اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یو ګټوره تګلاره خپل سي.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یو سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال ورباندې لږ کار شوی وو د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو لر سخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپریال ساتنې ادارې په تیر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاک اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمزه کې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیز دي.
تمد چې د افغانستان په اړه د دوحې د ناستو څلورمه غونډه جوړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې ناستې کره نیټه نه ده ښودلې، خو په یو بیان کې ویلي چې په ملګرو ملتو کې د قطر دایمي استازي د دې ناستې په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال سره په نیویارک کې خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
کڅام په اعلامیه کې د یاد غونډې د کرنې ټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو لمخې تمه ده چې د غناسته د روان میلادي کال پای ته رسیدو مخکې جوړ شي. یو شمېر افغانان وایي د دوه پناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خبرونو کې مې دا څه واورېدل چې د دوه څلورمه غونډه هم جوړیږي. ما نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محروم شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
ل څلورمې غونډې ترسره کیدونکې پاړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې دوی نمائندگان راټولېږي د افغانستان د ناورین پاړه له جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلات سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیم ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوه درې غونډې شوي چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوي، په دویمه کې طالبانو په خپل ګډون ونه کړ، په درېمې هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان زبیع الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. خو د دوه ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوه د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوه د ناستو تسلسل یو اړتیا ده، د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوه څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوه په درېمه ناسته کې ویلي چې د دوه غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دا کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودي، ازادي رادیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له راز راستونزو سره مخامخ دي. د برازیل حکومت د 2021 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت زیانمن شویو خلکو ته د بشر دوستانه ویزو ورکړه پیل کړې ده. نور جزئیات ته سره کاکړ پر راپور کې.
د لسکونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالې ننګونو یو شمیر هغه افغانان هم غیسمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه ځیان ګالي افغان کډوال چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلی، په دې هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. نوید عزیزی نومیږي، په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په کم کې ستونزې لرو، په یو کوټه کې له شپږ څخه تر دولس کسان ژوند کوو، بل ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او ورشوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتیني امریکا له یولسو هیوادونو څخه له تیرېدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مهاجرینی که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برازیل
هغه کډوال چې له ایران پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي لګنو ستونزو سره مخ دي په ژبه نه پوهیږي کار نه لري او بیکاری زوروي او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي
در مسیر را هم با مشکلات زیادی روبرو میشن
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د یو ځل ننوتلو لپاره د یو سل اتیا ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس نوې ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډیره په ایران، پاکستان او ترکیې کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډیری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. پیران کې افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډیر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوملیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناو له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیا او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری یې په دې هیوادونو کې هم د بیلابیلو لاملونو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړو استازو پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په باب خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربان هر ډول موافقه باید د اسرائیل امن تضمین کاندي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. دا هم د دې موضوع نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشری مانی ځنګړي همژغونکي آموس هوخشتاین او د دایش پوراندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشری مانی ځنګړي استازي برت مکګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي هم دی پرون له نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتانیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند دی چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلی دي. ګالنت تر دې کتنې وروسته په ویلامیه کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټولټال د 2 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا له کله چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کېږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغې هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشټاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 لدی کال د اکتوبر له 8 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د چاپیانو 101,000 641 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره نجونو او ښځو ته هم پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دا تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي په شپږ نیم جریبه مځکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی او پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانستل شو. نور حال د آبدی سپوږمۍ په راپور کې
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولای دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږ نیم جریبه ځمکه کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خویندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکوونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګاپسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره او نارینهو لپاره سوپر سٹور پکې جوړ کړل دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیاو د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلا ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته د زنانو خدمت کوي. الته نارینه به خینه د سیوړې وړې غرفې جوړې کړې چې هغه د زنانو سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تک بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم غنیستون ځلري او له اوسنۍ واکمنانو ګلمن دي. دوی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالۍ مالداری او څړځایونه زیانمن کړي او د پخوا په څیر اوس پر ډیورن کرښه د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په هیواد کې 1.5 میلیون کوچان اوسي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه شي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
دا کوچان ټوګر سره نه رامالمیږي نه راښکاریږي. دا مدد سی ورور یو ډاکټران در ته مات پکې یو ډاکټران پښتنه در باندې وکی ډاکټر
شاو خواش پیت کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیایي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي.
نه پښتنه کوي، نم دا شش کال کې دا ډاکټرانو دلی دي، نه وروره کښنیان هم ټول سینه بغل دي پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي، وروره مشته نه راځي نه مشته را معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبي زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویالې او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالۍ هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وایي له وچکالۍ سره سمې د مالدارۍ هغه پخوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری وس خدا سینې دی لکه په خاص وی څلور 1500 میلیون لرلې صابن ته پورته کېدلو بیرته راښته کېدلو وس خونو څلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند ژوندۍ خونده د کړدی په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سوري سوري دي، په دغه خپل شپه ورسته ورو
د پخوانی جمهوریت نظام په ورستیو کې دوري نه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هرګو یو شمیر ولایتونو کې هم ول منځل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو 10% زمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبره هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنه دروست هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکی کړي دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نوخه خبره بدایي چې پیلي نظام د کوچانو هغه قربان
نذیر احمد زای په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي رادیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکه او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړي دا بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده، دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخلا دي، دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې. هم دغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلات سره مواجه سو، خو کله چې دغه نظام راغی په یواز د دې چې کوچانو ته وده ورکړي هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړي وو هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو، هغه یې راواخیست بیرته سرحداتو پورې مربوط کړ. او دوی ته چې کوم شارګوټي د جمهوریت په وخت کې موږ هغه وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشت شي او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړې وای هغه هم دوی بیرته غشارګوټي کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نور مالیه په حواله کړې ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالداري د واده په خاطر په اوړي او ژمي کې خپل کړې نورو سیمو ته باروي او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګراته کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګور اډي او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مختلل شوی چې په خوا به پر تګراته آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له جوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته لګن ستونز سره مخامخ دي او په خبره نه هلته پاکستان ورسره سم چلن کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي.
کوچان لډي رضات ستونز سره مخ دي، دلته نه کوچان ته
په بارډر باندې لار ورکې او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دی کوچن نو کوچن ډیر سخت لستن زو سره مخ دي نه انګورا ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې په داخل کې پرې دی
یو شمیر نورو کوچانو هم د ډیوران کرخې له هغې غاړې ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی له خپلو رمو او کاډو سره په سرحد کې ایثار شوي چې بعدې ورځې ګالي موږ د کوچانو د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یې وویل چې ازادي راډیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې.